انسان کې شپې نه نیمه بجې شوې د برخې کې ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو خو تر هغه مخکې یو ځل بیا په مرکې خبرونه لنډیسته. د طالبانو حکومت تایید کړ چې د پاکستان د جماعت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد په دې اړه په یو ویډیو کې چې ملي راډیو ټلویزیون نن په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ده، ویلي چې مولانا فضل الرحمن کابل ته دعوت شوی. طبعا د ده په وینا د افغانستان د خلکو او د اسلامي امارت له نیت او ارادې څخه د پاکستان خلک نوموړی خبرولی شي. خغلی مجاهد دغه راز ویلی د طالبان حکومت غواړي چې د تبلیغاتو مخه ونیسي او موجود حقیقتونه د پاکستان د خلکو سره شریک کړي. له دې مخکې د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتکزی خبرداری ورکړی و چې د طالبانو د حکومت له لوري ترهګرو ته د په وینا پناه ورکول او ملاتړ به د دوی لپاره ویجاړوونکې پایلې ولري. هغه دا خبره پرون په یوه خبری غونډه کې کړې وه، ویلو چې پاکستاني چارواکو طالب چارواکو ته په زلونو یاده کړې چې هغه ترهګر پاکستان ته وسپاري چې د افغانستان له خاورې د په وینا په پاکستان کې بریدونه کوي. ښاغلی اتکزی همدارنګه نن په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د کونړ پر سیند یو بند جوړولو لپاره د طالبانو پریکړه یو اړخیزه ده او هغه کېدای شي د دښمنۍ یو اقدام وانګېرل شي. طالبانو د ښاغلی اتکزی د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پاکستان د تورونو د ردولو تر څنګ ویلي چې پاکستان د خپلې ستونزې په خپله هوارې کړي. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره 110 میلیون ډالر ځانګړي کوي. د شبکې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل هیل لري له دې پیسو به چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارې ته سپارل کېږي. په ټول افغانستان کې تر 2,600,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د غزه او اسرائیل ترمنځ یو لوی سرحدي لار د بشري مرستو د وړونکو موټرو په مخ بیرته پرانستل شو. دا د جګړې له پیل تر اوسه پورې لومړی ځل دی چې دا لویه لار پرانستل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم یوهن دوی د کریم شالوم په نوم د دې لارې د بیا پرانستلو اعلان نن وکړ. او د بنګله دیش تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د کرکټ د آسیایي جام اتلولي وګټله. بنګله دیش لوبډله نن د متحده عربي اماراتو لوبډلې سره په پای لوبه کې مخامخ شوه او لوبه د مقابل لوبه ته د 233 منډو هدف وټاکه، خو متحده عربي امارات لوبډلې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 80 منډې کړې وې. بنګله دیش د 195 منډو په توپیر دغه لوبه وګټله.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیول وړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړی ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
غربي نورستان کې چې د دوه منډول او نورګرام دی په دغو ولسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام ولسوالۍ شام دره کې خصوصا دا ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده.
دا چې نشه یي مواد ولې اخلاق خرابوي په دې اړه مو لارواپو میوند هوشمند سره مرکه کړي.
هغه څوک چې په نشه یي توګه روغ دی وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې زوروي، غلا کوي، د ټولنې د اراده خلاف چلند کوي.
د نور الله په نوم یو رخصوي معتاد وایي چې د نشول عمله په هنتون راڅخه پاتې شو.
کوم نشنه کولای اوس په پانتونم ویلای وای یو سندزا پیسې به ما سپما کړی وای او اجتماعي ژوند به مخه وای موږ خپل هم په دې حالت کې وای.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ټول ورځ پسې وګرځیدم دا اوس راغلم ته مې دې پوت وګوره تڼاکو په سر اخیستي
په دې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړم.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د میانمار هیواد پروان میلادي کال کې د نږدې 50,000 هکتارو کوکنارو په کښت او تاریاکو په تولید کې تر افغانستان مخکې شو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې روان کال په میانمار کې تر 40,000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال بزګرو یوازې په 10 هکتارو ځمکو کې کوکنار کرلی وه. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تاریاکو د تولید له کمولو سره به نړیوالو بازارونو ته د میانمار د تاریاکو قاچاق ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په میانمار کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې اعلان کړې. د دې سروې له مخې په افغانستان کې 15 کاله پرله پسې ډېر کوکنار کرل کېدل، خو سږکال د لومړي ځل لپاره میانمار په نړۍ کې د تاریاکو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد بلل سوی دی. د ملګرو ملتونو یوه سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په مرسته ترسره سوی ښیي چې سږ کال په میانمار کې په 40,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل سوي او له دې کښت څخه 1,080 ټنه تاریاک ترلاسه سوي دي، په داسې حال کې چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې یوازې په 10,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل سوي وه. د جنوبي آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې استازی جرمی ډوکلاس وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په نړیوالو بازارونو کې د تاریاکو بیې لوړې سوي او په جنوبي آسیا کې د بزګرانو ډېر پام د کوکنارو کښت ته اوښتی دی.
ګرانه ده چې د نشهیي موادو د دوو بازارونو ترمنځ اړیکه تصور کړو، ځکه په تیرو 1500 کالو کې نړیوال بازارونه له افغانستان څخه صادر شوو تریاکو او هیروینو نیولی دي، او برعکس د سرو زرو کړۍ په شان نشهیي مواد یوازې سیمې بازارونو ته صادرېږي. موږ اوس په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په لومړیو پړاوونو کې یو. پایله دا چې د تاریاکو بیې لوړې شوې او د سیمې پر بیو هم تاثیر کړی دی.
ملګری ملتونه په میانمار کې د کوکنارو د کښت لامل جګړه او نامنی بولي او وایي میانمار سږ کال د تاریاکو له لارې 2.5 میلیارد ډالر ګټلي چې د دې پیسو ډېره برخه د مافیایي ډلو جیبونو ته تللې ده. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر بنسټ اوس په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 355 امریکایي ډالره ده، او د تاریاکو دا ګرانی د دې سبب سوي چې د میانمار او جنوبي آسیا نور هیوادونو بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې دفتر مرستیال بینیډیکټ هوفمن د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل د نړیوال بازارونو سره د نشهیي موادو اړیکو ته په کتو سره دا ویره شته چې په راتلونکي کال کې به په جنوبي آسیا کې د کوکنارو کښت څو برابره ډیر سي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تاریاکو د بیو لوړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي. سږکال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت 50,000 هکټاره و، خو زه تعجب نه کوم چې دا اندازه به راتلونکی کال ته ډېره شي.
کله چې په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړې ډېرې سوې، په دې هیواد کې د تاریاکو تولید هم ورسره ډېر سو، او په تېرو 20 کالو کې افغانستان په نړۍ کې د تاریاکو لوی تولید کوونکی هیواد بلل کېده چې ډېر تاریاک به یې استرالیا او اروپایي هیوادونو ته قاچا کېدل. خو اوس ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره به دا بازارونه په میانمار کې تولید شوي تاریاک ونیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب سوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر به ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې تم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې به بیا ځان ځنه سم خلاص وله
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اپونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلاب دواړه
په نشو روغ دي ډیر وخت په بیابان د یو خزه ګټ ورکوي درې کوشنانی د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشي توکو د کشت نشي مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور درو چې نورستان تر ډیره وخت پورې د معتادینو د درملنې مرکز نه درلود، خو اوس هلته دا مرکز جوړ شوی او دا لومړی ډله معتادین دي چې تر درملنې وروسته روغ رمټ خپلو کورونو ته ستنېږي. د دې ناروغانو ډیری یې د هیروینو او ښیښې معتادین دي. دوی ډیر خوښ دي چې په خپل ولایت کې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده. دوی ژمنه کوي چې د احتیاط په موده کې یې ډیر کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې نشو ته مخه کړي. د نورستان د شل بستریز روغتون چارواکي وایي چې د ناروغانو شمیر ډیر دی او دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه د ټولو معتادینو درملنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د معتادینو د شل بستریز روغتون مسؤل ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پر نشي توکو د روغدو کسانو شمیر زیات دی او روغتوني یوازې د شلو ناروغانو د درملنې لپاره امکانات لري، خو په لومړي ځلې د شلو پر ځای د وویشتو معتادینو درملنه کړې ده.
اول ځل چې موږ مریضان بستر کړل په دې کې موږ وویشت کسان بستر کړی وو. په هغوی کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي وو په داوطلبانه شکل د علاج لپاره فامیل لخوا راوستل شوي وو، او د هغوی نه یوویشت کسان چې دی بیا نورګرام ولسوالۍ نه شام درې نه د قومندان امنی لخوا د هغوی جمعوري شوي وو او هماغه ځای نه انتقال کړل چپخانې ته.
د هغه په وینا چې په روغتون کې د بستر ناروغانو درملنه پنځه څلوېښت ورځې وخت نیسي او درې پړاوونه لري.
په دغه پنځلس ورځو کې پنځلس ورځې د دوی د بدن نه د زهر ویستنې مرحله ده. په هغه کې د دوی نشه چې کوم بدن کې پاتې وي د هغوی په وجه دوی پازاب بې خوب نه ورځي، دردونه وي، اسهال وي. نو د هغوی چې دی موږ زیات تکیه علاج چې دی په دوا باندې وي، نو په هغه کې موږ خپل ډاکټران او نرسان کار کوي. نو په بیا رغونې مرحله کې بیا چې دی موږ کارمن اجتماعي دوه کارمن اجتماعي لرو، یو روانشناس او دوه مشاورین لرو. هغوی بیا جسمي رغونې نه وروسته د هغوی روحي علاج ته چې دی کار کوي، مشورې ورکوي، خپل صنفونه اخلي تربیتي.
ډاکټر احسان الله وایي په ټول نورستان کې روغ دشتون لري، خو زیاتې په لویدیځ او ختیځ کې دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او دوی هوډ لري چې د ټولو درملنه وکړي.
غربي نورستان کې چې دی دوه منډول او نورګرام دی، په دغو ولسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام ولسوالۍ شام دره کې خصوصا دا ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده. په هر کلي کې تقریبا پنځوس سل یو نیم سل د کلي هغه نفوس په تناسب باندې ډېر زیات معتادین دي. او بل موږ شرقي نورستان کې چې دی دوه ولسوالۍ دي، کامدیش دی او برګمنټال دی، په دې دوه ولسوالیو کې هم معتادین ډېر دي. خصوصا د برګمنټال د افسی په نوم باندې یو کلی دی، په هغه کې حتی ماشومان، زنانه او بوډاګان هم معتادین دي.
د کومو کسانو چې په یاد شل بستریز روغتون کې درملنه شوې خوښ دي وایي په تیر ژوند کې د نیشو له امله ډېری کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې بیرته هغو ته ور وګرځي.
مونږ چې راوځو داسې مرضیان یو کنه مړې راوځو ژوندی به څوک نه وي. اوس مې کشوی هغه مرض نه کشوی بیا به دغه کار مونږ نه کوو.
په افغانستان کې د جنگونو، بیروزګارۍ او کډوالۍ له امله په میلیونونو کسان په نشي توکو روږدي دي چې نن سبا دغه روږدي کسان او کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړۍ ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دو څوک نه موتاد دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. د انسان پر مغز باندې د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له امله د معتادینو په خوی کې بدلون راځي چې په نتیجه کې درواغ وایي، جګړې کوي، د کورنۍ له غړو سره ناوړه چلند او غلاوې کوي چې وروسته له دې امله په ټولنه کې په سپکه سترګه ورته کتل کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې اخلاق خرابوي، بد اخلاقي معتادین او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي، په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې اخلاق څه ته وایي.
د ارواپوهنې له لیدلور اخلاق څخه د نورمونو او ارزښتونو د مجموعې په توګه معنا اخیستل شوی. چلند یا اخلاق چې یو شخص باید په خپل ژوند کې د آزاد ارادې له مخې رامنځته کړي، یو څوک باید د هغه په لور حرکت وکړي او په هڅه سره ورته ورسیږي. د کارونو کول او نه کولو مجموعه ښه او بد، سم او غلط، لکه صداقت، درواغ، حق او زده کړه او همدارنګه زړورتیا او اخلاص، شفقت په شان فضیلتونه د اخلاق په ډګر کې شامل دی. کله چې تاسو د ښه او بدو اعمالو او همدارنګه د نیکو او بدو لیست ولرئ، د مطلب شخص انځور ټاکل شوی. په حقیقت کې اخلاق د غورتوبونو سیستم او د انسان د حرکت ورستۍ لوړوالی ټاکي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې نشه یي مواد اخلاق کمزوري کوي او معتادین بد اخلاقه وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
هو، نشه یي توکو د روغ دي خلک پر ټولو کړنو او خبرو اغیزه کوي او هغه څوک چې په نشه یي توکو روغ دي وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې ځوروي، غلا کوي، د ټولنې د ارادې خلاف چلند کوي، د ټولنې لخوا ورته پام کیږي او د ټولنې قضاوت پرې کیږي. معتاد به خامخا بې اخلاقه ګڼل کیږي او روغ د انسان او دا کړنې په ټولنه کې بې اخلاقي ده.
نشه یي مواد ولې په معتادینو کې اخلاقي کمزورتیا رامنځته کوي؟
نشه یي توکو انسان په نشه یي توکو روغ دي کوي. دروغ، بې حیايي، د ټولنیزو فعالیتونو نشتوالی، د کورنۍ مېرمنې او ماشومانو په وړاندې بې مسؤلیتي سربېره پر دې چې روغتیا ته زیان رسوي، د ټولنیز نظر څخه هغه یو کوچنی سړی ګڼل کیږي، د کورنۍ او د ټولنې د شرم بار دی.
د اخلاقو د کمزورتیا نښې نښانې کومې دي؟
په نشه یي توکو روغ دي کس کې د بد اخلاق نښې ناوړه کارونه کوي، درواغ وایي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره بد چلند کوي، غلا کوي، وعدې ماتوي او داسې نور.
په نشه یانو کې د اخلاقو کمښت دوی او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
په معتادانو کې د ښه اخلاقو نشتوالی دوی ته په ټولنه کې کرکه پیدا کوي، که وظیفه ولري خپل باور او اعتماد له لاسه ورکوي، اکثره یې خپل کارګر له کار څخه لرې کوي، د کار او پیسو پیدا کولو څخه ستړي شوي وي، خلک دوی ته په سپک نظر ګوري، هیڅوک ورته پام نه کوي او خلک تل له دوی څخه لرې پاتې کیږي. او هغه اغیزه چې د معتادانو په کورنۍ کې ده، د کورنۍ اخلاق او زده کړه تر سوری لاندې ځي. د معتاد د کورنۍ سره خلک ډېر قوي اړیکه نه پالي، خلک هڅه کوي چې نوې خپلوي دوی سره ونه لري، یعنی لور ورنه واده نه کړي او د کورنۍ غړي ته لور نه ورکوي او د نورو لخوا تل منفي قضاوت کیږي.
که په کوم کس کې د نشه یي موادو د استعمال له امله اخلاقي کمزورتیا رامنځته شوې وي، آیا د نشې په پرېښودلو سره خپل پخواني حالت ته راګرځي او که همداسې بد اخلاقه پاتې کیږي؟
که څه هم موږ متل لرو چې هر څه خام وي پخیږي، خو که انسان خام شي هغه نشي پخېدلی، خو بیا هم یو سالم انسان کولی شي چې ډېر بد عملونه له ځان څخه لرې او له منځه یوسي، دروغ نه وایي، دوکه بازي نه کوي، غولونکی نه وي، بیکار او بیروزګار نه وي، حلال کار او مزوري ولري، له ټولنې سره ښه چلند ولري، له نشه یي توکو څخه پاک او لرې وي.
یوه کورنۍ باید له خپل بد اخلاقه معتاد غړي سره څه ډول چلند وکړي تر څو هغه د نشې پرېښودلو ته واسيږي؟
یو کورنۍ خپل ناروغ سره په مهرباني مرسته وکړي، له هغه سره ناسم چلند ونه کړي، له ناروغ سره خواخوږي وکړي، د هغه ستونزه خپل ستونزه وګڼي او د هغه په رغېدو کې ارزښتناک رول ولوبوي، د هغه له اندېښنو او ستونزو څخه ځان خبر کړي، ورته ډاډ ورکړي چې هر څه به سم شي، موږ درسره یو، تر څو چمتو او نشه پرېږدي، د خپل ناروغ د قضاوت په ځای لارښوونه ورته وکړي، تل مثبتې خبرې ورسره وکړي.
په مرکه کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي نشه یي مواد اخلاق خرابوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس پې خبر نه یم، خامخام مې مرم.
چې مونږ پلار را واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مه ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د خوست ولایت اوسیدونکو نورلا چې د ادبیاتو په هنځي محصل وو، له شپږو میاشتو راهیسې د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ خوري. دی چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستري دی، وایي د کورنۍ یوازنۍ نارینه غړی دی چې د کور لپاره روزي ګټي، خو یوازې دومره پیسې پیدا کوي چې نشه یي مواد ور باندې رانیسي، له کورنۍ سره مرسته نشي کولای. نورلا زیاتوي که یې نشه نه کولای اوس به یې پوهنتون خلاص کړی وای. دا چې نورلا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
د نشه مخکې مې درس وویلو، د دولسم نه چې اول فارغ شوم ادبیاتو پوهنځی ته د مزار ادبیات ته کامیاب شوم. د هغې نه وروسته هغه مې بیا پرېښوده، ځکه کور کې مې څوک نه لرل. بیا طب دندان مې شروع کړ شخصي، هغه مې دوه سمستره وویل. ولا همداسې انډیوالانو سره په کېناستو د مغو له لاسه متاد شو. د کلي انډیوالانو اول ځل مې ټبلیټ کا استعمال کړه، تر اخره ټبلیټ کا شپږ میاشتې. یو څه مشکل و، ځکه کورنۍ هم پوه شو چې نور خرابېږي. شپږ میاشتې مې نشه وکړه، همدلته مې درې میاشتې اوس تېرې کړې. ولا خو سست کړي یو، تمبل کړي یو، ذهن کمزوری کړی دی، هغه د پخوا په څېر نه دی. او ډېرې مشکلات دي نور. ولا ما خپل کوم کاروبار نه کولو، ما درس ویلو، هغه کومې پیسې چې ما درلودلې د کور نه زیات اندازه مې پرې مصرف کړې. ولا همدغه شپږو میاشتو کې مجموعاً به زه درته ووایم زیاتې پیسې مې ولا پیدا کولې دي. روزانه مې 500 افغانۍ مصرف کړی دی او د تعلیم نه پاتې شوم. ولا مړې ژوندۍ کې اشتراک پاتې و سپا خبر انډیوالان او پخوانی انډیوالان چې د مکتب انډیوالان وو، هغه لاس واخیستو او داسې ډېر ښه انډیوالان مو له لاسه ورکړو. د همدغې نشه له لاسه اجتماعي اړیکې بیخي صفر دي. هلته خوست کې بیا دغه شیان ډېر په بده بدل کېږي په اجتماعي ژوند کې. هلته هوټل داسې کلیوالي ژوند دی، څوک چې نشه وي هغه ته بیا په ډېر بده سترګې کتل کېږي. کورنۍ چلند ښه و، کورنۍ نه هېڅ مشکل منله. کور کې زه خپله زیات څوک لرم نه، یوازې یو مور لرم او څو خوندې او پلار مې هم نشته. ولا د نشه په مهال بده خطره همدغه ده چې یعنې نشه دې چې وکړه سیالي نه شو کولی، همدغه بده خطره ده. ولا که مې نشه نه کولی اوس به مې پوهنتون هم ویلی وای، یو څه اندازه پیسې به مې سپما کړې وای او اجتماعي ژوند به مې ښه وای. مونږ خپل هم په دې حالت کې نه وای.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نن سومه ورځ ده چې جبار کور ته نه دی راغلی. د جبار پلار ډېرې هڅې وکړې خو جبار یې ونه موند. د جبار مور او پلار په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه سخت اندېښمن دي. دا چې جبار ولې کور ته نه دی راغلی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړیا، ته ولې داسې بې غمه ناست یې؟ ولې د جبار معلومات نه کوې؟
ښځې، لږ مې په ارامه پرېږده، نور مې پر ټپونو مالګې مه دوړوه.
ته وا چې یوازې ستا زوی دی،
یوازې ته په غم کې.
نو چې ته په غم کې ولې داسې ارام ناست یې؟
کومه دی چې ارام ناست یم؟ ټوله ورځ پسې وګرځېدم،
دا اوس راغلم.
ته مې دې پوته وګوره، تڼاکو په سر اخیستي
بل هېڅ ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړې.
راډیوګانو اخبارونو ته مې هم اعلان ورکړو،
خو هېڅ هیڅ دره کې معلوم نشو.
خبر چې زما زوی بچی دی مړ به وي که ژوندی.
ښځې ولې داسې بده خوله پرې کوي؟ تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله. صبر وکړه، خدای مهربانه دی، پیدا به شي.
تا خو به څه نه وي ورته ویلي؟
نه، ما هیڅ هم نه دي ورته ویلي. دا خبره دې په څه پورې وکړه؟
ما ویل نه چې تا ترټلی وي او مرور شوی وي، له کوره تښتېدلی وي.
که ما ترټلی وای اوس به نه پوډري کېده. دا ټول ستا د لاسه.
ولې زما د لاسه؟
ته ښه خبره وي چې دی پوډري شوی دی، خو دا خبره دې له ما پټه ساتله. که ټوله کوڅه نه وای خبره شوې، تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله.
نو چې خبر کړې مې وای څه دې کول؟ په سوچي خو هلک نه نشو نه راګرځېده.
یوازې خو سوټی نه دی، نصیحت به مو ورته کړی وای، علاج به مو یې کړی وای. کاش خو خدای داسې زوی نه وای راکړی. د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم. مخ
تو خدای تم پلار یې، دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خوابدې شې، غیبت یې کوې.
د زړه له درده یې غیبت کوم. کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم، وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی راکړی وای. یو زوی دی او هغه هم پوډري.
که پوډري دی که هر شی دی، زما زوی دی، زما په مخ کې ته غیبت نه کوې. اوس څه چاره وکړه؟
څنګه چاره؟
د پولیسو څه دې پوښتنه کړې ده؟
پولیس نه والا، د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې.
د پولیسو هم پوښتنه وکړه، ګوندې وي هغوی ته درک معلوم وي.
والا دا دې هم ښه خبره وکړه. همدا اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم.
او خدایه، زما زوی په خپل امن و پناه وساتې. زما دا سپین سر ته وګورې او زوی مې پیدا کړې. خدایه،
قومندان صاحب اجازه ده؟
او رضا دلته کاکا.
السلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم السلام کاکا. رضا دلته په دې چوکۍ کې نه. ښه، راته وایه چې څه مشکل لري؟
قومندان صاحب، زما نوم اشرف دی. درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی.
زوی دې څه نومیږي او څنګه بڼه یې لري؟
جبار نومیږي صاحب. زیړ رنګ لري او ډنګره ځوان دی، بس 25 کلن یې وبولنو.
ښه ښه، ته ودرېږه، زه دغه کتاب کې به یې وګورم. ښه، جبار جبار ودرېږه، جبار ولد دی اشرف. دا دی پیدا شو.
څه شی؟ زما زوی پیدا شو؟
هو پیدا شو. ته دغه عکس وګوره، دا ستا زوی دی.
ترا دې خواکه؟
دغه ده.
بس همدغه دی، همدغه خپله جبار دی قومندان صاحب. خو ستاسې سره یې څنګه نوم په کتاب کې لیکلی دی؟
کیسه داسې ده چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول.
ښه ښه، نو بیا؟
دوی له یوه کوره څخه موټر سکل غلا کړی و او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی و. په هغو کې یو ستا زوی جبار هم و.
څه شی؟ جبار غلا کړې ده؟
هو غلا یې کړې ده او موږ سره بندي دی. دوسیه یې تیاره ده، خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قومندان صاحب، نه یې وینم. په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل د عزت ژوند کړی دی، خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی، زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زمونږ په کور کې چا غلا نه وه کړې. که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده، زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارم. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. Thank you.